درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساده. ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له شمشاد زدران سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله چې وخاو خوشاله ورځ مو پایل کړی وي، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله او خبری مجله د مهمو خبرونو له سرټکو پیلو. د ناتو مومونشي وایي چې ناتو په اوږدمهال کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمېر سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو پیاوړي کول په پام کې لري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې روان پوځي عملیات بریالي دي. او امریکایي چارواکي وایي د امریکا پوځ په سوریه کې پر هغه وسلوالو بمباري وکړه چې د سوریې حکومت یې ملاتړ کوي. د ناتو مونشي وایي چې ناتو په اوږدمهال کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمېر سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو پیاوړي کول په پام کې لري. ینس سلطنبرګ پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا د دفاعي برخې له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې ناتو افغانستان ته زیات شمېر سرتیري نه استوي، بلکې افغان ځواکونه به پیاوړي کړي څو په خپل هیواد کې ثبات ټینګ او د تروریزم پر ضد جګړه وکړي. په انقره کې د افغانستان سفیر وایي وسمال سلویغ سره افغان کډوال په غیر قانوني ډول په ترکیه کې دیره دي. امن الله جهون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په ترکیه کې د کډوالو د شمیر له زیاتېدو سره په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره امکانات هم کم شوي، خو ښاغلي جهون زیاته کړه چې د ترکیې حکومت د افغان کډوالو د قانوني کولو هڅه کوي. دی وایي شاوخوا څلوېښت زره کډوال لرو چې اسناد نه لري، په غیر قانوني لارو ترکیې ته راغلي، او ترکیه هڅه کوي چې د دوی د مهاجرت چارې قانوني کړي. یعنې هغه کسان چې په ویزه راځي دلته د پاتې کېدو لپاره یو لړ اسانتیاوې رامنځته کړي. په ترکیه کې افغان سفیر همداراز هغه رپورټونه هم رد کړل چې وایي د افغانستان سفارت د کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې ناغېړي کړي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کوي چې په دې وروستیو کې د ترکیې په استنبول ښار کې د ځایي خلکو او کډوالو ترمنځ په اخوډب کې د یو شمیر افغانانو د مرګ ژوبلې رپورټونه هم خپاره شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې روان پوځي عملیات بریالي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد موسی ردمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو څلیرویشت ساعتونو په ترڅ کې په څو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات شوي دي.
په دې لړ کې مونږ وکولای شو چې د دشمنانو لیکو ته په هلمند کې او په شمال په ټولو هغه ځایونو کې چې ځینی تهدیدات رامنځته کیده، مونږ وکولای شو چې د تهدیدات په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کو.
بلخ ارګ د کورنیو چارو په وزارت کې د نوو مقرریو خبر ورکړی. ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره شو ویلي چې جنرال مراد علي مراد د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي مرستیال په توګه ټاکل شوی. جنرال مراد مخکې د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیالو. د ارګ په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو رئیس جنرال امین الله کریم، د کورنیو چارو وزارت د اداري معین او عبدالخلیل بختیار د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې د معین، او د چارو د ادارې د دفاع او امنیت رئیس جانان بارگزه د دې وزارت د لومړي موین په توګه ټاکل شوی. د ارګ بیان زیاتوي چې محمد فرید افضلی د کورنیو چارو وزارت د کشف او جرایمو پر ضد مبارزې د عمومي رئیس په دنده ګمارل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي د امریکا پوځ په سوریه کې پر هغه وسلوالو بمباري وکړه چې د سوریې حکومت یې ملاتړ کوي. د امریکا پوځ وایي د ملیشي د اردن سرحد ته نږدې د رژیم د هغه وسلوالو مخالفینو ته چې امریکا یې ملاتړ کوي یو خطر دی. یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې د اتنف خارګوټي ته نږدې د بمباري لږ تر لږه یو ټانک او یو بلډوسر ویجاړ کړی، او یو بل چارواکي ویلي بمباري وروسته له هغه وشوه چې امریکایي الوتکې د دې وسلوال د پرمختګ د مخنیوي په مقصد د هغوی د ویرولو لپاره د خبرداري ډزې وکړي. د سوریې وسلوالو د هغه ډلې چې امریکایي ملاتړ کوي یو غړي ویلي چې په دې بمباري کې د سوریې او ایران تر ملاتړ لاندې د ملیشو وسلوال په اتنف کې د هغه اړې خواته روان وو چې د امریکایي او برتانوي کمانډو په ګډون د امریکا او د امریکا د متحدانو ځواکونو کار ترې اخیست. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعا به بنسټ او زیاته کړه چې د دې ټیم او روسیې ترمنځ هیڅ راز اړیکې نه وو. ټرمپ پرون د کولمبیا له ولسمشر خوان مانویل سانتو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې دا او د کمپاین له روسیې سره هیڅ راز اړیکې نه لري. ښاغلی ټرمپ په دې اړه د تحقیقاتو د یوې ځانګړې ډلې د جوړېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د دې اقدام هرکلی کوي خو ټینګار وکړ چې دا هر څه په دپسې جوړه شوې ډنډوره ده.
Well, I respect the move, but the entire thing has been a witch hunt and there is no collusion.
زه د دې اقدام درناوی کوم، خو دا ټولې هڅې ډنډوري دي. زما او زما د کمپاین غړو له روسیې سره هیڅ راز اړیکې نه لرل. زه فکر کوم چې دا مسله زموږ هیواد سرویشي او زموږ هیواد هسې هم د دې او نورو مسلو په سرویشلې. ټرمپ هم داراس په کلک رد کړ چې ګنې دا د امریکا د تحقیقاتو د فدرال اداري ای بی آی په لری کړی شوی رئیس جیمز کومی فشار راوړی و چې د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین په اړه تحقیقات پای ته ورسوي. او دا نیویارک ټایمز چوکی د خلکو پر ګڼه ګوڼه د یو ګړندی موټ د ننوتو په پیښه کې یو تن مړ او څو نور ټپیان شوي. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو پیښه تایید کړې. ویل د نیویارک ښار په دې مرکزي سیمه کې چې ډېر سیلانان پکې ګرځي په پرونی پیښه کې یو تن مړ او درویش نور ټپیان شوي دي. امریکایي چارواکو پرون ویل د مقدماتي څېړنو نتایج ښیي چې دا پیښه تر وروستي حمله نه ده او موټر چلوونکی د الکولو د څښلو لپاره معاینه شوی، خو د قانون د تنفیذ چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې لا هم دوام لري. دوستانو خبرونه مله آزادۍ رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. په موردل چې د ناټو مومن شوایي ناټو افغانستان ته د زیاتو سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پلان لري. په دې موضوع په ریپورت سربیره دا وری چې دا بلخ والی عطا محمد نور په دې ولایت او سیمه کې د وبخی د بلخ والی عطا محمد نور ټینګار کوي چې د افغانستان خاورې ته نامعلوم هلیکوپټر داخليږي او له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. په یو بل ریپورت کې به مولا دې خبر کوچی افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټي چارواکي وایي افغان ځواکونو د ننګرهار په ملي رادیو تلویزیون د حمله په وړاندې لوړاندې معلومات لرل خو په مخنیوي کې پاتې راغلي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. په ایران کې نن د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د نتایجو د وړاندوینو په اړه خبرداري ورکړې. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم څېړو. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. دا ناټو مومن شي وایي چې ناټو افغانستان ته د زیاتو سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پلان لري. له دې مخکې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي و چې ناټو غواړي د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر راکم او د طالبانو په مقایسه خورا زیات پیاوړي کړي. د ناټو مومن شي هم ټینګار کوي چې ناټو به د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو هڅو ته دوام ورکړي. په دې اړه احمد تکل تفصیل دروړي.
د ناټو عمومي منشي وایي چې ناټو په اوږدمهال کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو د استولو پر ځای په پام کې لري چې افغان ځواکونه پیاوړي کړي. د افغانستان جګړه د نورو مسایلو ترڅنګ د ناټو د غړو هیوادونو د هغې سرمشریزه مهمه موضوع ده چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په ګډون یوه اونۍ وروسته په برکسل کې جوړیږي. ینس سټولټنبرګ پرون په برکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا د دفاعي برخې له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګول د افغان ځواکونو دنده ده او ناټو د هغو د مرستندوی ونډه ترسره کوي.
I really believe that in the long run the best thing we can do
ting bawar laram chi po ugd mahal ki muktagwara dada chi de loyo muharibawi amaliyato la para de NATO ziyat shmir sartiri won ligo balki de mubarize la para afghan zawakuna piawri kru so pakhpal hewat ke sabat ting kri aw de terrorism par zat jagra ukri da haga kar dai chi mugi os mahal pa afghanistan ki kaw.
That's what we are now doing in Afghanistan.
ولسمشر اشرف غنی په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل چې د افغانستان د امنیت لپاره د 3 او 15 زرو ترمنځ نړیوال پوځیان کافی دي. دا د اضافي سرتیرو همغه اټکلیش میره ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د سپینې ماڼۍ په باسنو کې یادونه کیږي. د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د افغان ځواکونو پر وړتیا د ډاټ سرګندولو ترڅنګ وایي افغان ځواکونه د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي او ناټو یې د پیاوړي کولو ژمنه کړې، نو اوس باید پر خپل ژمنه عمل وکړي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي کټوازی زیاته کړه.
تاسو وینئ چې داعش دلته مډی جوړ کړی دی د ګاونډیو وادونو تروریستي اثرګری دلی هغه په افغانستان کې دی، هغه هم څنګه کې افغانستان د نړیوال تروریزم سره په مقابل کې د نړیوال هم دغه مسؤلیت لري، نه یوازې امریکا، ټول نړیوال چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرستې وکړي.
افغان ځواکونو په وروستیو څو میاشتو کې چې وسلوالو طالبانو خپلو خونړیو حملو ته زور ورکړی، خورا زیات تلفات ورکړي، خو په عین حال کې خپل دښمن ته هم سخت ځاني زیانونه اړولي دي. د ناټو عمومي منشي د مسلکي وړتیا له پلوه د افغان ځواکونو ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې ناټو به د هغو روزنې او ملاتړ ته دوام ورکړي.
There is no question about the NATO going into any combat operation in Afghanistan. We will
da imkan nashta che NATO ba pa Afghanistan ke maharabawi amaliyat bia pail kri mug ba de afghan zawakuno de rozane aw mlatar aw hughuta de salam mashwaro kar ta dawam warklu de dui twan aw maslaki wartya sabat shwi di aw dui de khpal hewat de amniyat masuliyat la de makha khistai che da ham de afghanano aw ham de NATO la para kha khabar ada mug de rozane mraste salam mashwaro aw ham daraz malim la tar po wasila de dui saram rasto ta dawam warkawu. د ناټو د عمومي منشي له وینا یو ورځ مخکې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد وویل د ناټو د غړو هیوادونو مشران د افغانستان د جګړې پر وضعیت خبر دي او غواړي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر رقم کړي. ډنفورد زیاته کړه ناټو غواړي افغان ځواکونه دومره پیاوړي کړي چې له طالبانو سره په مقایسه کې لوی امتیاز ولري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د بلخ ولایت محمد نور ټینګار کوي چې د افغانستان خاورتان سرګند هلیکوپټر داخليږي او وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. د موضوع په اړه له کابل د اکرام الله اکرام رپورټ اورو.
ورسله هغه چې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې وسلوالو مخالفانو ته د هلیکوپټرو په وسیله د مرستو رسولو په اړه اندېښنې څرګندې شوې، د بلخ ولایت محمد نور د اندېښنې تایید کړي. خغلی نور چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د بغلان د ولایتي شورا د پخواني رئیس محمد رسول محسنی په سلورم تلین یاد غونډه کې خبرې کولې، د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې په دې برخه کې د یو شمیر هیوادونو پالیسي بدلون موندلې او د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو ګټه اخلي.
هلیکوپټر راتګ چې مخکې مې نه تاییدوه، خو د تېرې یوې میاشتې په جریان کې اوس زما دوستانو په سترګو ولیدل. نه پوهېږم چې دا د امو سیند له هغه غاړې راځي که د ډیورنډ له کرښې راوړي، له کومه ځایه راځي، خو راځي. او ټولو لیدلي چې دا هلیکوپټر یې ښکته کېږي او موټر سایکل سپرو سره مرسته کوي او ځینې شیان له ځان سره وړي.
دا د ملي یووالي د حکومت لومړنی والي نه دی چې د افغانستان خاورې ته د ناپېژاندو هلیکوپټرو د راتګ خبره کوي. له دې وړاندې د سرپل والي محمد ظاهر وحدت ویلي و چې دوه ناپېژندل شوي هلیکوپټرې د سیاد ولسوالۍ په پشتې باغ سیمه کې چې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي لیدل شوي دي. خغلی وحدت ویلي و چې په غالب ګمان دي هلیکوپټرو وسلوالو طالبانو ته تجهیزات لیږدول. تېره اونۍ د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو داسې ویډیوګانې شریکې کړې چې په کې روسي الوتکې د افغانستان په خاوره کې د ګرځېدو په حال کې لیدل کېږي. د افغانستان په جنوب د هلمند ولایت د کجکي ولسوال عبدالرازق اخونزاده هم په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د روسي مشاورینو د موجودیت خبره کړې وه. له دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړو او د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی هم له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو خبره کړې وه چې په وینا یې په دې اړه شواهد او اسناد هم په واک کې لري. خو تر دې دمه د ښاغلي احمدزی په ګډون نورو افغان چارواکو په دې اړه د شویو ادعاو اسناد او شواهد نه دي شریک کړي. امریکایي چارواکو هم له طالبانو سره د روسیې د احتمالي پوځي مرستو په اړه خبرې کړې دي. روسي چارواکو له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې نه دي رد کړي، خو ویلي دي چې دا تماسونه یوازې د دې ډلې سولې ته د هڅونې په هدف ترسره شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په روسیو کې د دې مسلې د خصبینوي په هدف شمال ته د سیړنو لپاره خپل یو پلاوی استولی وو. د دې وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی له بیرته راګرځېدو وروسته یې خپلې موندنې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له مسؤلینو سره شریکې کړې دي.
په دې برخه کې څېړنې جریان لري چې معلومه شي چې آیا الوتکې راغلي که نه. دا مسله د ناټو د غوث ملاتړ له ماموریت سره هم شریکه شوې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي چې په دې برخه کې شواهد نه لري، خو په سیمه کې د نړیوالو قدرتونو د سیالۍ په اړه اندېښنه لري.
په نړیواله کچه چې کومې شخړې رامنځته شوي داسې اندېښنې راپارولې چې افغانستان یو وار بیا د لویو هیوادونو د سیالۍ ډګر ونه ګرځي.
له بل خوا د ولسي جرګې غړی نعیم لالی حمیزی له حکومت غواړي چې خلک له حقایقو خبر کړي او پرې نږدي چې افغانستان د روسیې او امریکا په ګډون د نړیوالو سیالیو په میدان بدل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې سره ورسېدو و بجو پنځه لسې کوته ور بیا پام کوي د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د ناټو مونشي وایي چې ناټو په اوږد مهال کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمېر سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو پیاوړي کول په پام کې لري. په انقره کې د افغانستان سفیر وایي اوسمهال 40,000 افغان کډوال په غیر قانوني ډول په ترکیه کې دېره دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې روان پوځي عملیات بریالي دي. ارګ د کورنیو چارو په وزارت کې د نوو مقرریو خبر ورکړی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعا بې بنسټه ده او زیاته یې کړه چې د ده ټیم او د روسیې ترمنځ هیڅ راز اړیکې نه وو. او د نیویارک په ټایمز چوک کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د یو ګړندي موټر د ننوتو په پیښه کې یو تن مړ او څو نور ټپیان شوي دي. دوستان اوس به دې ته راشو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. رضوان مراد ورته کتنه کړي.
ټایمز مجلې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره مفصله مرکه خبره کړې ده چې پکې ولسمشر د بیلابیلو مسئلو په اړه د جنوبي آسیا لپاره د ټایمز د مسؤل پوښتنې ځواب کړي دي. ولسمشر غنی ټایمز ته ویلي له طالبانو سره د تماس کرښې پرانیستې دي او د نوموړي په خبره افغاني ټولنه له یو بل سره تړلې ده. خو ولسمشر غنی ویلي دې ته اړتیا ده چې د عادي خبرو او بحثونو ترمنځ باید توپیر وشي. د افغانستان ولسمشر ټایمز مجلې ته ویلي ځینې کسان شته چې په صادقانه ډول د سولې لپاره هڅه کوي او د خبرو اترو دروازه بند نه ده، خو د هغه په وینا کله چې په رسمي ډول خبرې پیل شي بیا ویلی شو چې په دې پروسه کې مو بریالیتوب ترلاسه کړی دی. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې ویلي له طالبانو سره د سولې خبرې به پټې نه وي، بلکې د سولې د عالي شورا او هغه پلاوي له لارې به کیږي چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مری ښار کې له طالبانو سره غونډه کړې وه. د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره د 2015 کال د جولای میاشت په 8 نیټه په مری کې د سولې خبرې شوې چې وروسته بیا د لړۍ د ملا عمر د مرګ له اعلانېدو وروسته پرته له کوم برخلیک پای ته ورسېده. ټایمز مجلې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په باب په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په اړه د افغان ولسمشر نظر پوښتلی دی. ولسمشر غنی ټایمز ته ویلي دې د اړتیا ده چې روسیا په افغانستان کې د ثبات لپاره د سیمه ییز اجماع برخوي. محمد اشرف غنی له روسیې غوښتي چې افغانستان باید د شطرنج د نړیوالو لوبو برخه نه وي. افغان ولسمشر ویلي که روسیه طالبان او یا نورې ډلې تمویل او تجهیز کړي مسکو به په دې کار سره خپلې ګټې له خطر سره مخ کړي. د افغانستان جمهور رئیس له ټایمز مجلې سره په دې مرکه کې چې د رواني مې میاشت په 11 شوې او د پنځشنبه پورې خبره شوه د افغانستان په اړه د سیمه ییز اجماع پر رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی ویلي په 2002 کال کې د افغانستان په اړه سیمه ییز اجماع موجوده وه، خو اوسمهال یوې فعالې اجماع ته اړتیا ده. جمهور رئیس غنی ویلي په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي او له روسیې سره هم تماس ټینګ شوی او د هیله مند دی چې دا هڅې به نتیجه ورکړي. یو اس اے ټوډی ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکا د لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد څرګندون نقل کړي دي. جنرال ډانفورد ویلي د امریکا د ولسمشر او د نورو هیوادونو د مشرانو د موافقې په صورت کې ناټو باید دې ته چمتو وي چې په افغانستان کې د روان ماموریت د تقویت لپاره اضافي سرتیري د هیواد ته واستوي. د امریکا د پوځ مشر ویلي له خپلو متحدانو یې غوښتي چې په دې برخه کې چټک ګامونه واخلي. جوزف ډانفورد یو اس اے ټوډی ورځپاڼې ته ویلي که افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پریکړه کیږي نو دا کار باید ژر وشي. یو اس اے ټوډی د مطلب په پای کې لیکلي ناټو افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو لپاره بیړه لري، ځکه افغانستان د جګړې موسم ته داخليږي او د واورو په ویلي کېدو سره طالبان خپل فعالیتونه زیاتوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدل شي. په ایران کې نن د ولسمشر انتخابات تر سره کیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د نتایجو د وړاندوینو په اړه خبرداري ورکړي. په همدې حال کې د ولسمشر حسن روحاني انتخاباتي کمپاین له خپلو پلویانو څخه وخت چې د رایو د رسمي نتایجو اعلان مخکې د خپلې بریا په اړه جشنونه نه جوړوي. خو د روحاني اصلي سیال ابراهیم رئیسی په یو بیان کې د روحاني پر حکومت غږ کړی چې د انتخاباتو نتایج ومني. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل باندې کوي.
د ایران د کورنۍ چارو وزارت مرستیال د نننیو انتخاباتو د نتیجو د هر راز اټکل او وړاندوینې په اړه خبرداری ورکړی او ویلی دی چې د دې حکم له سرغړوونکو سره به وړ چلند وشي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت مرستیال حسین ذوالفقاري پرون ګواښ وکړ چې کرسنۍ یا نور کسان د انتخاباتو د ګټونکو په اړه له وخته مخکې اټکل یا وړاندوینه وکړي نو محکمې ته به معرفي شي. ذوالفقاري په یو بیان کې چې پرون خپور شو ټینګار کړی چې د انتخاباتو د ګټونکو په نوم د جشن جوړونکو به د انتخاباتو د امنیت د اخلالونکو په توګه وپیژندل شي. د ایران انتخابات د کورنیو چارو د وزارت لخوا ترسره کیږي او د شورای نگهبان په نوم ځواکمنه شورا څارنه پرې کوي. له بلې خوا د ولسمشر حسن روحاني انتخاباتي کمپاین له خپلو پلویانو غوښتي دي چې د رایو د نتایجو له رسمي اعلان مخکې د خپلې بریا په اړه جشنونه نه جوړوي. د روحاني د کمپاین رئیس په یو مکتوب کې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د کورنیو چارو وزارت له بیان سره سم له وخته مخکې د رایو د نتایجو له اعلان او د جشنونو له جوړولو ډډه وکړي. په همدې حال کې په انتخاباتو کې د روحاني اصلي سیال ابراهیم رئیسی له حکومت غوښتي دي چې د انتخاباتو په مسله کې له قانون سره سم عمل وکړي. رئیسی په یو بیان کې چې وړ مورس خپور شو ویلي هغه کسانو ته چې خایي د خوشحالۍ په دې چاپیریال کې د ګډوډۍ او ناامنۍ د جوړولو نیت لري نصیحت کوم چې د خلکو اراده او خوښي ته تسلیم شي. خو ښاغلی روحاني په همغه ورځ په ځواب کې وویل د نه غوړي چې شورای نگهبان پر انتخاباتو څار وکړي بلکې دا کار د په وینا باید ځوانان وکړي. ښاغلی روحاني همداراز په وار وار د سپاه پاسداران او قضایه قوې په ګډون د مذهبي مشر آیت الله خامنهای تر لاس لاندې ادارې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په انتخاباتو کې په لاسوهنو تورنې کړې دي. د 1988 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې وروسته له دې چې د ایرنا خبري اژانس په ګډون یو شمیر حکومت پلو رسنیو د رایو د نتایجو له رسمي اعلان مخکې محمود احمدی نژاد د 24 میلیون رایو په ګټلو سره د انتخاباتو د ګټونکو په توګه اعلان کړ. د سیالو کاندیدانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی پلویانو سخت اعتراض وکړ. د دې انتخاباتو په نتیجه کې احمدی نژاد د دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه غوره شو. خو په ایران کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو داسې یو بې ساري څپه پیل شوه چې تر ډېرې مودې پورې دوام وکړ.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنجشنبه په ورځو د مازدیګر د 4 بجو او د جمعې په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:09 اورېدل شي. د امریکا د پاووس لوړ پوړ نظامي کمانډان د چهارشنبه په ورځ وړاندیز وکړ چې ناتو باید عراقي ځواکونه وروزي. په همدې حال کې د ناتو لوړ پوړي چارواکو هم ویلي چې وس وخت راستلې چې ناتو پر دې خبره خبر وکړي چې د داعش پر ضد په عراق او سوریه کې د ائتلاف برخه شي که څنګه. ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا لوړ پوړي قومندان د چهارشنبه په ورځ ویل چې ناتو باید په عراق کې د ځواکونو په روزنه کې برخه واخلي. دی وایي وروسته له دې چې په عراق کې داعش جنګیالي ماتې وخوري، ناتو ځواکونه باید د دې هېواد د سرتیرو د روزنې یوه برخه مسؤلیت پر خپله غاړه واخلي. د امریکا لوی درستیز جوزف ډنفورد له بروکسل څخه امریکا ته د بیرته سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې ناتو ائتلاف شایي د یوې مودې لپاره د عراق د ځواکونو د روزنې ماموریت پر مخ یوسي. د هلته د ناتو د راتلونکي سرمشریزې د پلانولو په غونډه کې ګډون وکړ. ډنفورد زیاته کړه، تاسو د لوجستیک اکمالاتو، ښوونځیو جوړولو او ظرفیت لوړولو په برخه کې د ناتو ملاتړ وینئ. خو د راتلونکي اونۍ د سرمشریزې د ایجنډا په سر کې شایي د امریکا ولسمشر د تروریزم پر ضد په جګړه کې له ناتو هیوادونو د زیات رول غوښتنه وکړي. وروسته له 2 میاشتو سختې جګړې داعش د عراق په موسل کې خپل مرکز له لاسه ورکړی دی. په همدې حال کې د سوریه په رقه ښار کې جهادي سخت دریځ له ماتې سره مخامخ شوي دي. ډنفورد په خبرو کې زیاته کړه که د روزنې د ماموریت مشري تغییر وکړي دا په دې معنا ده چې د ټولو هڅو څرنګوالی به بدل سي. خو دغه امریکایي جنرال وویل موږ په دې اړه خبرې نه کوو چې ناتو دې هغه څه وکړي چې موږ یې اوس کوو، لکه موږ چې په موسل او رقه غوندې ځایو کې د جګړې په اړه مشورې ورکوو. د زیاته کړه فکر نه کوم چې ووایو په عراق کې د داعش پر ضد د ائتلاف ټول ماموریتونه دي ناتو په لاس کې واخلي. د ناتو لوړ پوړ چارواکي د چهارشنبه په ورځ ویل دی باور لري چې ناتو ائتلاف باید د داعش پر ضد د جګړې برخه سي چې د امریکا په مشرۍ په عراق او سوریه کې پر مخ روان دی. د ناټو د نظامی کمیټې مشر جنرال پیټر پاول په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې اوس وخت را رسیدلی پر دغه انتخاب غور وسی. د ویل ناټو غړي هیوادونه ټول د داعش پر ضد د ائتلاف برخه دي. پوښتنه اوس دا ده چې آیا ناټو هم باید د دې ائتلاف یو غړی سي که څنګه؟
دوستانو دا د آزادۍ راډیو ده. په سعودي عربستان کې راتلونکي اونۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې د یو نړیوال کانفرانس غونډه جوړیږي. تمه ده چې په دې کانفرانس کې چې سعودي ته د امریکا د ولسمشر د سفر سره هم مهاله جوړیږي د 500 اسلامي هیوادونو مشران ګډون وکړي. رضوان مراد په دې اړه نور چوسیات تر اوري.
تمه ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د لسګونو اسلامي هیوادونو مشران راتلونکي اونۍ په سعودي عربستان کې د ټوریزم په اړه په یو کانفرنس کې ګډون وکړي. انډیا ټوډې ورځپاڼې ویلي چې دا کانفرنس د راتلونکي شنبه او یکشنبه په ورځو په ریاض کې جوړیږي. په کابل کې د سعودي شارجه فیر د سه شنبه پر ورځ ولسمشر غنی ته د سعودي د پادشاه سلمان بن عبدالعزیز بلنه ورکړې ده. خو د ارګ یوې سرچینې د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی تر اوسه د ریاض په کانفرنس کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. انډیا ټوډے ورځپاڼه وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ به دې کانفرنس ته د داعش او په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځې پر ضد د مبارزې په اړه څرګندونه وکړي. د ولسمشر ټرمپ د اداري او مقام د نوم نه ښودلو په شرط د هندي ورځپاڼې ته ویلي چې د ریاض په کانفرنس کې به په افغانستان او پاکستان او د نړۍ په دغې برخه کې سخت دریځي د یو جدي او لوی بحث په توګه مطرح شي. تر اوسه سعودي چارواکو دانه د تایید کړی چې آیا ولسمشر ټرمپ له خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او یا د پاکستان له صدر اعظم سره جلا کتنه ولري او کنه. انډیا ټوډے ورځپاڼې ویلي د سخت دریځۍ موضوع به د ناټو تړون په راتلونکي غونډه کې هم د ولسمشر ټرمپ د ګډون په ترڅ کې مطرح شي. ټاکل شوی ده چې راتلونکي پنجشنبه د ناټو د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې غونډه وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه ریپورتونه اوازی او ډنډوري بللی چې وایي د انتخاباتي کمپاین له روسیې سره اړیکې لري. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت پوخانی سلاکار او نورو سلاکارانو یې د ولسمشریز کمپاین پر مهال له روسي چارواکو سره اتلس وارې پر ټلیفون او ایمیل تماسونه نیولي وو. دا دغه تماسونو په اړه مخکې څه نه وویل شوي. اوس یې د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره په اړه پلټنې کوي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس ته ریپورت مهم ټکی له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین او نورو سلاکارانو د کمپاین پر مهال له روسي چارواکو سره اتلس وارې پر ټلیفون او ایمیل تماسونه نیولي وو. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې په 2018 کال کې د شپږو میاشتو په اوږدو کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال د ډونلډ ټرمپ سلاکاران له روسانو سره اتلس ځلې په تماس کې سوي وو. رویټرز وایي له مخکې شپږ تماسونه چې نه وو افشا سوي ټلیفوني وو او امریکا ته د روسیې د سفیر سرګی کسیالیک او د ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین په شمول د ټرمپ د سلاکارانو ترمنځ نیول سوي وو. راپور وایي چې په دغو شپږو کسانو کې درې یې اوس مهال د ټرمپ په اداره کې کار کوي او درې یې د دغې ادارې مخکېني چارواکي وو. رویټرز راپور ورکوي چې د کیسیالیک او فلین ترمنځ تماسونه د نومبر میاشتې تر انتخاباتو وروسته زیات شول چې په نتیجه کې د ټرمپ او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ اړیکو ته لاره هواره شوه. په جنوري میاشت کې د ټرمپ تر اداره لاندې سپینې ماڼۍ له روسي چارواکو سره د کمپاین د وختو تماسونه رد کړل، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ او د کمپاین سلاکارانو د کیسیالیک او د ټرمپ د سلاکارانو ترمنځ د هغه مهال څلور تماسونه تایید کړي دي. رویټرز راپور ورکوي چې سرچینو ورته ویلي د دغو تماسونو جزئیاتو ته په کتو کومې سرغړونې نه ثابتېږي، خو د دغو تماسونو افشا پر ټرمپ او د ده پر سلاکارانو فشار زیاتولی سي چې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې او کانګرس ته له روسي چارواکو سره د انتخاباتو د وختو د دغو تماسونو په اړه بشپړه معلومات ورکړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. رویټرز راپور ورکوي چې د فلین مدافع وکیل هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او په مسکو کې د بهرنیو چارو وزارت هم له تبصرې ډډه وکړه. د رويټرز راپور وایي چې دغه اتلس ځلې تماسونه د 2016 کال اپریل میاشتې څخه تر نومبر میاشتې پورې نیول سوي، او دا هغه مهال و چې هکرانو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې وکړې. او امریکایي استخباراتي ادارو په جنوري میاشت کې وویل چې دا هکران د کرملن د هغه کمپاین برخه و چې غوښتل یې د امریکا ولسمشریز انتخابات د ډونالډ ټرمپ په ګټه نتیجه ورکړي. ټرمپ په فبروري میاشت کې فلین له دندې ګوښه کړ، او دا وروسته له هغه چې روښانه سوه چې د لکسیالیک سره په ډسمبر میاشت کې د تلیفوني خبرو په اړه معلومات پټ کړي وو.
دوستانو، دا نیم ساعت خبري مجله په همدې ځای پای ته رسوو. آرش همایون په سټوډیو